لمونه ستړي مشي دا مخام شپک بچي دي تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري دا سالو شپګو دا مخام تر شپګو په لاندو څپون نه سي وش پنځه وش مترو او دا مخام تر شپګو دا سر تر شپګو په منځني څپا ته نه شپک لري دا خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل چې د طالبانو نوم د ترهګریزو سازمانونو نه له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرقزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نژدې راتلونکي کې ورته موثر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې له دې نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کیدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي ناسته کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیلو د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتي په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته یې کړه چې که اړتیا وي په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندیو بریدونو وروسته سلیمانی په برید کې پنخه کړی وه. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شو تبیره او دعا مراسم هم ترسره شي. ایران روانه اونۍ پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو په اړه وویل چې دغه برید یې د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم دا د ایران لویه تېروتنې بللې وه او د پیاوړي غچ اخیستو او برید ګواښ هم کړی دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکو نن جمعه وویل چې دغه سیلابونه تېر شپه د دې هیواد په مرکزي او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو وروسته راوتلي. د نیترا واکا کاتن د سیمه ایزې ادارې ویاند ډارکون جوکن وویل چې پر 14 کسانو سربیره چې مړینې تایید شوې د نور کسان هم متري تم دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په جلانیکا او کونچ سیمو کې د شدیدو بارانو له امله ځمکې ښویدلې چې چارواکو پکې د طبي ناورین حالت اعلان کړی دی. دا سیمه د بوسنیا او هرزګوینا د پلازمېنې سراویو او جنوبي ښار مونستر ترمنځ پرته ده چې په ځینو کلیو کې اوبه د کورونو تر چتونو پورې پورته شوی دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې په هغو سیمو کې چې سیلابونه راوتلي د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولې دي. د بوسنیا په څنګلورو هیوادونو مونتګرو او کروشیا کې هم د شدیدو بارانونو سیلونو او تندبادونو راپورونه ورکړل شوي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نوموړی یوه د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه یې د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عرب اماراتو کې پیل شو چې په نوموړی ورځ بنګلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته په دې نړیوال جام کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د خزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې وشي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالب اورېدلی شئ. و بوری چه دا طالبانو دا روستیو فرمانو پزنگلی توگه دا مری بل معروف دل نوی قانون پرابانی چه دا تزیر مخه و غرق پکی او رد بلل شوی دو دا طالبانو ترمنز اختلافون راپورت شوی خدا اختلافون ولیو پر کمو مسایل دی براندی در تا پر راپورتی ولی دا طالبانو پزندن که پر افغان جورنالستان رو سپیر شوی
او مثلا تو اتاق دایی کسان او تحریف طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود داره
ده حقی جورنالست کیسه به در سر شرکی کلو چه وز ده طالبان لزندان آزاد چوی نن پا افغانستان که ده معلم رزبا خود چه نن جمع با خون خود از نمیوله میشه پرون او یا سبای ول منزی خو ندل منزی شو ایلت اتصاده
قانون لحاظ دیویل امکان نلری تجلیلی که او رسمی مکتبون مکتبو ترابل دی دو رز متاسفه محیط تجلیل نسو
بندی پدران نور جوزیات هم در تلرو نریوال مسایل ده هم تنکیگ نور مطالب نوشته ملتی هم واقع
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
پیام ستړی بشی په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یو د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورتي غونډه نن په داسې حال کې جوړه شوې چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نومدړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو لکه د بندیزونو پر لرې کولو د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون او د سیمه ییزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وشوې د چې روسیا څومره تمایل لري د طالبانو نوم د ترهګري سازمانونو له نوملړ څخه لری کړي کنه په دې راپور کې اورو
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا د ته وهڅوي څو طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي
کشورهای قزاقستان او قرغیزستان
قزاقستان او قرغیزستان د طالبانو د تحریک نوم چې بخواد اسلامي امارت په نوم یاد شوی و د ممنوعه ډلو له لیست څخه لری کړی دی دا اقدامات د ښه سیاسي تفاهم ښکارندوی کوي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په وړاندې خنډونه لرې کوي د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګو ګورو او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو معاصرو ګامونو شاهدان واوسو
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په میمیاش کې تاس خبري اژانس ته ویلي وو د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې طالبان دي د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وایستل سي د روسیې د دولتي اژانسونو د راپورونو له مخې زمیر کابلوف ویلي هیله مند دی د روسیې لخوا هم د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د لرې کېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې وروستۍ پریکړه اعلان سي خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې په پرانستون کې وینا کې دا ونه ویل چې آیا مسکو به بالاخره د طالبانو نوم له دغه نوملړ څخه وباسي او کنه لا وروف د خپلې وینا په یو برخه کې له طالبانو د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د خوشي کولو غوښتنه وکړه
موږ پر لویدیځو هیوادونو غږ کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې د بندیزونو د لرې کولو او د کابل د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته ورکولو په اړه خپل مسؤلیت درک کړي
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د امریکا متحده ایالتونو د افغانستان بانک شاوخوا اووه میلیارد ډالره شتمني کنګل کړله د دغو پیسو 3.5 میلیارد ډالره له واشنگټن څخه پی سی ویست کې د امانت صندوق ته انتقال سوي څو د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو څخه خوندي وي طالبان له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ وو دا اقدام په اصل کې د القاعدې او نورو سازمانونو د تمویل د محدودولو لپاره و چې د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د مسکو فرمټ یو ورځنۍ غونډه د طالبانو روسیې هند چین ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. ویل سوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پر ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، دغه راز د تروریزم او نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې خبرې وسوې. د سیمې د چارو پو سید اشرف سادات د فارمټ مسکو د غونډې نتایجو ته هیله من نشکري.
له بد مرغه دی فارمټ هیڅکله هم په افغانستان کې د سولې او جګړې لپاره یو هدفمن روایت تعریف نک. د جمهوریت پر مهال د ماسکاو فارمټ کلنۍ غونډه جوړې دي او بیا پریکړه کېدله چې افغان سیاستوال او د تیر مهال طالبان به راځي او له یو بل سره به خبرې کوي. تاسې د ماسکاو د جلسې شاهدان یاست، خو له بده مرغه موږ داسې کومه پایله نه ده لیدلې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات مرسته وکړي.
د ماسکاو فارمټ د مشورتي غونډو لړۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د لویدیځو هیوادونو استازي په دغو غونډو کې نه دي لیدل سوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بللې ده. دا چې څه ډول پلان دی او طالبانو په دې وروستیو کې څه ډول محدودیتونه وضع کړي دي او ولې د دوی ترمنځ مخالفتونه پکې شته، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغان خزو اونجونو د وضعیت پاړه د اندېخنو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یا یو ان وومن د خزو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلې او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خزو د وضعیت پاړه په خپور شوی راپور کې اندېخنه خودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړی چې د خزو د حقونو ساری کڑکیچ لامل شوی دی. د راپور پټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې ل زیاتیدون کې انزبا او نهیلې سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لکبل د ځانوجنو د پیخو کچه هم مخبر ډيري دوده. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په راپور کې ل نړیوال ټولنې پټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خزو د حقونو ل بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او د دوی د حقونو فعالانه هموي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل ژوند ل کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیلین نه لري. د بلخ ولایت یو وسیدون کې چې نو غاړي نومې پر راپور کې یا چې ازادي رادیو ته ویل
اوس وخت کې خزو ته د اضافي وګړو په حیث قتل کیږي او اصل او ترزخ نه ورکول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوي غږ نه اوریدل کیږي او ورځ تر بلې خزو د تیارو خواته ډېر وهل کیږي.
د خزو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لتر حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په موز مپسي په نورو مېرمنو بلکې په اکثر خلکو یې رواني او ذهني پلوه ډیر بد اغیز کړی دی. دوی مختصه پرې خودل لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لمرني حقونو ټولې له موږ اخیستي، هر څه مولا سور کړی او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د خزو د څنګې د تازه راپور او د خزو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو وړاندې طالب ویندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی پټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنې سرمنشي ځکه ویلی چې په افغانستان کې قوانین د خزو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او ان د یو شمیر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. خو ولی تفصیل سنا کا کړنورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو او تګ راتک او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپل د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي. په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړۍ کلیو کې د افغانستان شمال او لویدیز کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سعیدي وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرامینی را که ملا حیبت الله
پرته له شک هغه فرمانونه چې ملا حیبت الله لاسلی کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدوده کړی ده چې دا قوانین مني. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود دی، خو دومره نه دی چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگران رقم بزنند.
د بشری حقوقو او مدني ټولنې فعال رقیه صاحب یا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چوک پوړی مشر هاشم صفی الدین چې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کې پیو برید کې به نښه شوی، خو دا چې وژل شوی او که نه تفصیلي نوریاس نوري نه اورو.
هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تیره اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایی برید کې ووژل شو ترور ځای دی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري او د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفی الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګیرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکې شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفی الدین په 2018 میلادي کال کې د یو ترورست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کوو. د نږدې ختیځ په چارو کې د واشنگټن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیوی چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي، دې ته په پام چې هاشم صفی الدین د نصرالله ترورزی دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان خبریالان وایي طالبان خبریالان له نیولو وروسته د داعش له غړو سره یو ځای په یو بندخونه کې ساتي. ورزو په دې راپور کې ثنا کاکړ له خبریالانو سره خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې د تیرېدو تجربه لري.
او مثلا په اوطاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لري.
دا یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې ملي مقاومت جبهې ته د جاسوسۍ په تور د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا زنداني شوی و. هغه د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زه هم خو څوارلس سوه یو یوم کال کې په استخبارات کې بندي وم. متاسفانه شکنجه و داشتم روحي او جسمي او بل او مثلا په اوطاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان تی جی پی ام وجود لرل او نور مجرمین هم خطرناک مجرمین هم بو او بعد تقریبا دو میاشت تنه پورته دزه آزاد شوم.
په دغو خبریالانو کې یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او ځورونې کیسې هم لري. یو بل افغان خبریال چې په 1402 کال کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او سپکاوي سره مخ شوی دی. دغه خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و
تیر کال دیو خبر خپرولو لعملا دا طالبان لخوا و نیول شوم. زی پای و تیاره و وڑو که کوتا که چیوازی یو کس پک زایده بندی کردم. ده هغه تر سنگ دیر کنزلی هاوس پک هوای هم را تا وکر او وی و هدم
فاز بسیار پوچ برای ما استفاده کردن و در زمان الله تکوب و مصورت گرفتن.
یو بل افغان خبریال چې هغه هم د ورته ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبانو هغه دوه کاله مخکې په جوزجان کې پرته له دې چې پرې جرم یا کوم تور ثابته کړي نیولی و.
در نو وقت های شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل بود.
شپه نو وقت را طالبان و شمیر استخباراتی غری هوتل تا دنه نشول او موکی بندیان و شپار از رازی پا شبرغان که بندیان و روز تا از موک دوسیا کابل تا ولی گلا بیا پینزش پی او رازی پا کابل که بندیان و زموک ده بندی که دو دلیل هیت معلوم نشو سرال دی چه دیر استونزی متیر کلی ناجور شو خموک تا از سو نوائی دی
مشکلات دیدیم اتا با مدت زیاد مریض بودیم.
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبریا ژانس یا ای اف پی په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ویلي ځینو افغان خبریالانو دوی ته راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له نیول کېدو وروسته د دې شخړو سره په یوه بندخونه کې ساتل کېدل. په دې راپور کې راغلي چې د خبریالان تر ډیره د داعش د بریدونو د پوښښ او یا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او سپکاوی زیات شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې په حواله ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د خپل سری نیولو شکنجې او فزیکي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو نږدې 450 پېښې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو، خو د اطلاعات او کلتور وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي دي چې تر اوسه هیڅ خبریال د خبریالۍ په جرم نه دی نیولی او د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو سخت بندیزونه او سانسور لګولي. له ډله یې په سیمیزو رسنیو او ځینو ولایتونو کې د ښځو پر حضور او غږ محدودیت دی. طالبانو په دې وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې سیاسي خپرونې دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي او په ثبت شویو پروګرامونو کې دې هم د دوی لخوا معرفي شوي کارپوهان میلمانه کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 1500 خبریالان په افغانستان کې کار کوي چې 1500 ښځې دي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې 8400 خبریالانو کار کوو چې 1200 ښځې وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکو خون کې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی ته د خون کې د ورځې د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. ورزو تفصیل عبید سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبه په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. له دې ډلې ښوونکې رخ ګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظه دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي، او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړې ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې په مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ زیات په شاکر ته اصرار کړی
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوي، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي، خو داری دوزکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. لویر مو ټول لس بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زکهونکې ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجې بود که مکتب رخصت کړیم، ټول شاګردان جگرخون شدن، اومدن طرف خانه، خودم او استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا و چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 13مې نیټې ته ولېږدول شوه.
آزادي راډیو دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. زموږ د دری برخې همکار راغلی دی چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. ستړي مشه، سټډیو ته په خیر راغلی مهرباني.
تشکر فریده جان، شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 شد، صدای